له پکتیانې سندره ویلې وا. بیا مو هم د اختر درېم مبارک او اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. پیلمند کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله یو اتلس کسان مړه شوي دي. د راپورونو په اساس تر یو سلو شلو شاوخوا کسان په کولرا اخته شوي دي. ډېرې پیښې په باغران ولسوالۍ کې خبرې شوي چې د طالبانو په خبره دغه سیمه یې اوس قرنطین کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل افغان موسیقي غږونکي او سندرغاړي پېښور ته تللي چې هلته ویزې نه لري او د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. هلته تیرو څو ورځو کې درانه سیلابونه راغلي چې له امله یې اته کسان مړه شوي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې کڅام د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوای وده ورو شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل شومر که څه هم د واکسین دواړه دوزونه یا ستنې لګولي، خو په کورونا اخته شوی او ډیر خفیف علایم لري.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
ازادي رادیو ته خراغلاست. په دغه 15 دقیقې ګرځیم سکې مو بیا هم زه سفی ولاستان ځای کوربه يم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوړي په دې باندې خبري کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر له دندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، لا غیډلې اقتصادي او امنیتی ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخې وي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخوانی نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخوانی نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو احرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه 3.5 لک شاوخوا پوځیان چې ول له غیډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس ماشونه نه لري او بیکاره دي؟
سلام ستانګزه صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکونکو او ټولو درنو لیدونکو با اوریدونکو ته اجازه راکړي چې مخکې د جې باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوز ټولو منسوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوز د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وي سید، مننه لري چې دا باس ترتیب کړی دی او مهمه باس ده. متاسفانه پس له دینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې ویل د افغانستان د وسلوال پوز حتی ټول منسوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې ارقام چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد شته دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منسوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کم سرتیری او پل افسران او کم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواخه جلا یا پرته پاتې نه شو بې برخې پاتې نه شو متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه وو او په دې اکلا باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې او دا هغو ټول هغه کوم امتیازات چې وو د هغه ټولې قطع کړي دي ورباندې او په ډېر یو بد اقتصادي ناورین کې دي او د هغې پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګرېوان دي نو متاسفانه چې په ډېر سیستماتیک او دوامداره توګه باندې دوی شکنجه کیږي زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا وروسته خپور کو د دوی د حکومت ویاند زبی الله مجاهد بیا وایي چې د الله تزموک په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې. دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیره بیا چې د ملګرو ملتو راپورونه خپاره شوي وو هغه یې په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټولو پخوانیو پوځیانو او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو پورونو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوي او تریتم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غږ به وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور کور مودان چې ټلیفون مو واخیسته او د اختر په دې ورځ کې راسره خبرې کوي. زموږ بحث هم په همدې راڅرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي له دندو شړل شوي دي او معاشونه پرې قطع شوي دي. ډېر لوی شمېر شاوخوا 3.5 لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه سلوش مر کسانو بی دندې کول او بیا معاشونه پرې قطع کول دا په څه معنی بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داس یو بنسټ وو چې د یو ملی بنسټ وو، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو د دوی د تحصیل د کچې سره سم د دوی د فعالیتونو سره سم د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړي وو، کاغه ترفی وو، کاغه تقاوت وو، کاغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازات او د خپل حقوقو څخه برخمن ووسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږه درنه میلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي. د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوي وو د جنګونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي. او دا خود دوی مسلم حق دی چې بعد د قوانینو پر بنسټ دوی سره بعد هغه کوم کومکونه او امتیازات چې دوی مخکې مستحق وو هغه باید جاری وساتل سي. او دا تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامی کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا باید د دوی ژوند ته تاثیر ونه واچوي. خو متاسفانه دا لای جریان لري او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسأله دی. موږ د نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوي دي، د دې پسند کې موږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلویخت یا 50 کال نه راهیسې په مختلفو دورونو کې شتون لري. او دغه ټول کسان چې دي که د چپي حکومتونو له وخته دي، که د مجاهدینو د حکومت له وخته دي، که د تیر دور طالبانو وخته یا د دیموکراسي له وخته، دوی د افغانستان اتباع دي او دوی د یو ملي وفاق در رسیدو د لپاره باید دوی حقونه خوندي سي. دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي او داسې یو پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي. او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو، کله چې سبا یو ګروپ قدرت په لاس واخلي او نور خلک څخه حقونه سر کې دا همون هیڅ کله به یو ملي وفاق ته به نه رسیږو. دا د ما عمده ټکی و چې تاسو هم یاست.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ، لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یا دا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي، دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبره ردو چې پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم جی کې تعدید نه ده متوجه شوی او نه هم باید دوی په پټه وګرځي، خپل هیواد خپل کور خپل کلي کې آزاد ژوند کولی شي، د چا له خوا نه اجازه نشته څوک تعدید کړي.
ښاغلی مجاهد وایي چې که څوک له ګواښ سره مخ وي کولی شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړې عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری، لومړی به د ښاغلی مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو، بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې په لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته د هغوی په ارتباط کې وغږیږئ.
مهرباني، په خیر وي. زبا رامز فول صاحب ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم، او د حقوقي برخه کې چې کوم بحث هغه درلود او د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې چې کوم بحث درلود مطلقا د تایید وړ دی. څه شی چې دوی ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ د هغه ته باید درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي، دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي. او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1941 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی، هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل چې بیا وروسته د دوه ډیره پخیمانی باعث شو کله چې دوی پوی شو او کله خوښار شو، نو بیا یې ډیر قدر ورته ورکوه. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنه ته چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وی دا واقعیت نه لري، المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي، په بینالمللي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي، د مطبوعاتو سره اسناد شته دي، د ډیرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعاله دی په افغانستان کې هغه سره مکمل استاد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوز منسوبینو سره لکه څنګه چې دوی وی داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دوه دوه مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي، او بل د دوی خپل منځي اختبالي.
بله موږ تاسو غواړو جناب جنرال صاحب مهرباني،
د دوه خپل منځي کوم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوی دی په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې، چې دوه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشي. بل دغه اخلاقی جرأت باید طالبانو او ټول مسولین وکي، حاکم چې واقعیت دا هغه ولستا او نړیوالتا پډاګه کې او کمی نیمګړتیاوي چې لري، په دې خاطر چې دوه امنیتی تهدیدات هم ردی، دوه په خپل منځي اختلافات هم ردی، دوه د په د دوی د ټټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی، ولې دا هغه واقعیتونه دي ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري، او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي، او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منسوبین لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسي، نو دا باید بنې ټولنې سره شریک کړي، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زموږ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز د منسوبینو په ځانګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنۍ او لاسنیوي او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنۍ ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري، او یا هغه ټپیان چې هغه پایز ته مایوبیت دا غو شوی دی، او هغه منسوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرتګه ګرځي. او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي، هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه تور کړشي، مثلا یو نمره یا عظمکه یا یو کور، حتی د بعضی ځایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دونه بیرته اخیستل شوي، او حتی د شهیدانو د کورنیو سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین آمیزه، حتی هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي، بندیان شوي دي، حتی د هغو کورونه چې پلټل شوي دي، د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي، یو اور یې ورته اچولی او ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن مېلمو فرمایل، د دې مسائلو دوام، د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو، دا پرته د دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي، نور هم ستونزې رامنځته کړي، او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري، او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي، چې موږ په یو مرکې باندې په هغې باندې خاوره واچو، د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاوره واچو.
ښاغلی شینواره مننه، تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلی رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چې ړنګېده، امریکا او نورو نړیوالې ټولنې خپلې مرستې قطع کړلې، یوه لویه برخه پیسې د اردو باندې لګېدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې، او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وې، مثلا په اوایي برخه کې مرستې خپلې بندې کړې وې، یا په ګڼو نورو تخنیکي برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه، او بالاخره حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي که نړیوالې ټولنې په غور سره کار کړی وای، او په پخوانی اردو باندې پیسې نوې بندې کړې، یا هڅه کړې وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کار کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي وو چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي، او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی، یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استلی شوی و، کومکونه ډېر راغلي، سو استفاده ترې ډېر وشو. یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلي چې درې لکه لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قول اردو یا هر څه چلته و، د هغه ځای څخه غلا شوی و. نو داسې فکر وکړه چې د یعنی په ملي کچه، په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود و، او دا د سقوط لامل و، دنیا ترې خصصي و. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خوړلی و. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه، د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس و، همغه وخت هم وروسته هم، او د سولې په لار کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې اخیستل شوي و هغه هم ډیر ګړندی نه و، هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه و متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو، موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناست دي، دوی هم دیخوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردو ورسته ورځو کې دوی قطر ته لاړ، او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامی قوتونو چې په هر شکل دي، مونږ ورته وای اردو ملي خو ویلای نه سو، ځکه چې د اردو ملي تعریف ورباندې صدق نه کوي، د دې لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یو د چالتر سنتکام مرکز دی، او د امریکا دی دولت سره نږدې اړیکې لري، او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو، هغه حالت دی سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه وو، یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو، او بیا هم دغه موجوده کسان هم موجوده دنیا څخه کومک واخلي، چې دا کومکونه اخیستای شي، او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا له سره پیل شي. نو په دې کې باید د هغو کسانو چې دوی امتیازاتو د اقتصادي حقونو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو، د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو، اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ چې یو ګروپ حفظ کې یو کټګوري اشخاص حفظ شي، دوی امتیازات واخیستل شي، دا نو دا سیاست کار نه ورکوي نن سبا په دنیا کې، خصوصا په افغانستان کې، او دا د نور وطن د خلق او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کېدای شي. توهین او تحقیر د خلق، هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو، خپل اقتصادي حقونه کارول، خپل استعداد کارول، د یو پرنسيب او چوکات په سیستم کې دوی جذب وظیفه شوی وو، نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکي. دا خلاف د کرامت انساني ده، دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومکونه نیم ثواب کیدای شي بیا فایل سی، خو پدې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندي وي.
مننه کوم ښاغلی شینوار، د تاسو نظر به هم را واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی و هلته امیر سره خبرې کړي دي. دفاع وزیر سره د پخپله مرکه کې بیا وروسته وویل چې د پوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړي دي، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکي وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده، او هغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړي دي. لکه څنګه چې ښاغلی رامسپور وویل، هلته خو امریکا هم شته، سنټکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې، او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیستې د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به بیرته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي، د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به ایښودل کېدای شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي، که څنګه؟
تاسو ګورئ، یو دا د پخوانی پوځیانو پاس د دغو حقوقو او امتیازاتو، او یو د نوي د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړېدو او تشکیلودو بحث ده. لومړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو، هر هیواد چې تر څو هغه دولت یو لویه ستراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه، تر هغه پورې اغه تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینو کې تعریف شوی، اگر امنست نشي او د اغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونه ته د اغه پاوز د لپاره ارتیا ده او کوم امکانات ته ارتیا ده، دا په ډاګه او تعریف نشي، چې په دې خاطر چې دا د یو هیواد یا د یو دولت یو ولس د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تجربه کې چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوو تعریف نه لري او هیڅ نوو مشروعیت نه لري، هغه دې مرسته وکړي. یو دویم، هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي، هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده، اغه ندل کیږي. نو داغه په بنسټ باندې ترڅو چې زما په هن منګه یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونرسیږو، در هغه پورې دا بحثونه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي. او هر څونه چې غوښتنی وي او هر څه چې مثلا تاسو ګورئ، کومه پوځي تجهیزات او نور وسایل د پاوز د پاره غواړو، نو د اغه د استعمال د پاره خو مونږه متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دوه د توانمایي درلودل چې داسې یو ظرفیت تولید کړي؟ چې نه. بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې، ما مخکې یو پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکی برخه کې لاغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیاری هم جوړې کړل دي، نو فکر کوي طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه، او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ، هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې ناراضي، او دا هغه سره هم داسې چلند کیږي چې متاسفانه هغه هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري، ولی یو مجبوریت ده، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبور دي چې اما کم مسولیت چې ورسپارل کیږي هغه اجرا کی، ولی هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس موریدی یو داسې یو فیصدی چې مونږ وایو چې یو لوړه کچه ده، ډیر یو محدود کسان دی چې هغه هم دوی هم همیش هغه بیلګه ورکړي. او هغه د وسلوال پاوز ټول منسوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې، نه کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې، د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دی، او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولی دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې د ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي، متاسفانه هغه نه در رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي، او دا د افغانستان تیرې تجربه خودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تناو درېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په کټنې تمام شي او نه تمامېږي دینه ورسته هم. او هغه څه چې اوس په وسلوال پاوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې سندي چې موږ په هغه باندې پاسو کو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وختم په کمیدو دی تاسو ورستای نظر بم راواخلو د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راتوي دراتوي چې څومره ممکن ده چې دغه د پخوانیو پوزیانو د ماشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ورهواره کړی شي.
مننه د شنواری صاحب د خبرو په تایید سره به درځو کوم چې تر هغه وخت پورې چې یو حقوقي چوکات هغه رقم چې شنواری صاحب فرمایل شي او دکتورین تعریف شوی دکتورین د ملي اردو څخه موجود نه وي دا به ډیره سخته سړی پیشبینی وکړي چې څه کیږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دی دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارالخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرحه جوړه کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په انډیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مسلح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی داسې یو جامع طرحه باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي، هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وشي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم خپلې ورستې خبرې لاندې راون غاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او اخیری خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
دا ستانګزر صاحب په خیر ویسي، زبا فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو اصلوال پوز منصوبینو یادونه وکړه، ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغه هم د باس وردی. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد او ولس په چوپړ کې تیری، ولې په آخر کې چې کله هغه تقاعد ته ځي هغه د تقاعد امتیاز د هغه د خپل معاش نه د هغه د خپل هغه امتیاز نه په هغه وخت ورکړل شوی دی هغه وځ کیږي او بیا پس لاغې نه تقاعد کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندی یو یو هغه مقررات بیا نه جدا دي. هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال پوز د متقاعدینو نه دی اجرا شوی. بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي، زما هیله دا ده چې د هغو لپاره خپل مشخص یو آدرس جوړ شي. موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخت ده چې د طالبانو د لارې نه دی د وسلوال پوز منصوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کړي چې د دوه درارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډیر زیات ستونزې لري. دا اوس د سیمې متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منصوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالې لري چې دوه ظرفیتي له هغه
مننه کوم هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي.
اجمل عمر شینواری د پخوانی نظام د امنیتي او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې په پروګرام کې برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې دمر سره واورید. مننه.
یتګه د وطن وطن سوې د چمن چمن تګه د وطن وطن سوې د چمن چمن هی پاکي وبغواړي وین وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات لہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی
پخی پاکی او بغواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا